آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلسوي دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:00 بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي نن هغه پریکړه ته رای ورکړي چې په سوریه کې د روسي او ترکیه په منګرتوب په سوریه کې د اوربان موافقه اوربان دی چې د عراق مامورین وایي چې نن د شنبه په ورځ د بغداد د ښار په مرکزی برخه کې دوه بمونه چاودلې دي او د نړۍ په مهمو ښارونو کې د نیوي کال یعنی 2018 کال جشنونه پیل شوي دي
نن شنبه ده د 1415 نیوي کال د جدید میاشتې 18 ده چې د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 1 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې په بغلان کې د حزب اسلامي قومندانانو پر مخالفو د سولې ژغ وکړ دا او د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان بانک ویلی دی سره د دې چې د 1415 لمریز مالی کال دغه کال سختو امنیتي اقتصادي او سیاسي ستونزو ډکو خو بیا یې هم ځنی پرمختګونه کړی دي د افغانستان بانک رئیس ویلی دی چې د 1415 کال لپاره په پام کې و چې د افغانستان بانک 50 میلیون امریکایي ډالر ذخیره کې خو تر دې سو چنده اسعار ذخیره کړی دي د سرپل ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیر ماښام وسوالو طالبانو د دغه ولایت د سیاحت په ولسوالۍ باندې ډله ییز برید وکړ خو د افغانستان قواوو دغه برید شاته وتنباوه د سرپل د ولایت د دفتر نه په یو خبر شوي بیان کې راغلی دي چې په دې جګړه کې اووه طالب وسوال وژل شوي دي 14 زخمي شوي دي طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې دغه ریاست د خاصو قواو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل کې د سړي تختونکو یو درې کسیزه ډله نیول شوې ده د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي دي چې دا کسان نور کریم جان سید عزت الله او حزب الله نومیږي خو د هغوی د اوسېدو ځای نه دی څرګند شوی د دې اعلامیې له مخې د سړي تختونکو د غډلې غوښتل چې د پولیسو د جنرال د زوی د خوشي کېدو په بدل کې له هغه نه 1,300,000 افغانۍ وغواړي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن هغه پریکړه ته رای ورکړي چې د روسیې او ترکیې په مزګرتوب په سوریه کې د اوربان موافقه تایید شي د پریکړه په مساوده کې د سولې د پروګرام ملاتړ شوی ده د انتقالي حکومت او زر تر زره په سوریه کې د بشري مرستو د رسولو او ویشلو د مسؤلیت غوښتنه شوی ده دغه مساوده وایي ټاکل شوې ده چې د جنوري د میاشتې په اخر کې د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د قزاقستان په مرکز آستانه کې غونډه وشي دا غونډه به د سوریې په مشرۍ د هغه سیاسي جریان یو مهمه برخه وي چې ملګري ملتونه ورسره مرسته کوي دا به یو غټه کامیابی وي که دغه اوربان عملي شي په سوریه کې دغه بحران په 2011 کال کې هغه وخت پیل شو چې خلک د جمهور رئیس بشار الاسد د کورنۍ د واکدارۍ په ضد پاسېدل د 2.5 میلیونه زیات خلک په دغه بحران کې وژل شوي دي او د 1.5 میلیونه زیات عاجل مرستو ته ضرورت لري همداشان دغو جګړو په اروپا کې د مهاجرو بحران پیدا کړی دی د عراق مامورین وایي نن د شنبه په ورځ د بغداد د ښار په مرکزی برخه کې په یو مارکیټ کې دوه بمونه وچاودل 25 کسه پکې وژل شول مقاماتو ویلي دي په دې حمله کې چې د السیناګ په گاون کې شوې ده لږ تر لږه 50 تنه زخمي شوي هم دي دوی وایي احتمال لري چې د مړو شمېر د دې نم زیات شي د رویټرز خبری آژانس د عراق د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي یو بم ځان وژونکي منفجر کړ او دویم بم ځای په ځای شوی و سمدستي هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی مګر د اسلامي دولت وسوالو معمولا د دغسې حملو مسؤلیت منلی دی د اکتوبر د میاشتې رئیس چې پاوز د موصل د بیرته نیولو لپاره تاروزی عملیات پیل کړی دی. په بغداد کې امنیت ډیر ټینګ شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی د امریکا نه د روسی ډیپلوماټانو د ایستلو بدل نه اخلي. پوتین وایي دای د جمهور رئیس باراک اوباما غوندې اقدام نه کوي چې روسی ډیپلوماټان د امریکا نه وایستل. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پوتین دغه اقدام ستایلی دی. منتخب جمهور رئیس د جمعې پورس په ټویټر کې لیکلی چې زه تل په دې پوهېدم چې پوتین یو هوښیار شخص دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د رومانی سرحدي ساتونکو 8 تنه عراقیان چې په یوه لارې کې پټ شوي وو پیدا کړي دي. په دغه لارې کې د چاکلیټو قطۍ بار وي. د رومانی او بلغاریه د سرحدي بندر پولیس ویلي دي چې دوی د پنځشنبې په ماخام د دغه لارې د تفتیش نه وروسته 22 نارینه، 9 ښځې او 18 ماشومان پیدا کړل. د رومانی سرحدي پولیس ویل چې د دې لارې موټروان یو بلغاریایی وو. اسناد خودل چې په لارې کې د بلغاریه د چاکلیټو قطۍ باردي او هنګري ته وړل کیږي. د مهاجرو پولیسو ته ویلي دي چې غوښتلې بلغاریه ته ولاړ شي. موټروان ویلي دي هغه ته هیڅ دا معلومه نه و چې په لارې کې خلک پټ شوي دي. د موټروان او د مهاجرونو تحقیق روان دی. پولیس وایي چې د ژغورنې عملیې د هغو 23 کسانو د جملې نه د 1400 مړي پیدا کړي دي چې د هند په ختیځ کې د یو معدن د نړېدو له کبله لا درکه شول. پیښه د جارکند په ایالت کې شوې ده. د دې ایالت د پولیسو نطاق آر کې ملک مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نورو کسانو د ژوندي پاتې کېدو چانس کرار کرار کمیږي. معدن د پنځشنبې په ورځ ناوخته ونړېده او د هوا د خرابوالي له کبله د ژغورنې عملیې ونه شو کړای چې نور کسان پیدا کړي. پیښه د سکرو په معدن کې د ګودا په ولسوالۍ کې شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپرېږي. د مصر د عدلي طب مقاماتو ویلي دي چې د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې د 10 تنو کارکوونکو مړي د هغوی کورنیو ته وسپارل چې 8 میاشتې مخکې د فرانسې نه مصر ته د پرواز په وخت کې د مدیترانې په بحیره کې ولویده او ټول 6 سپرلۍ ووژل شوې. د عدلي طب د مقاماتو نطاق هاشم عبدالحمید نن اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي د دې هفتې په آخر کې به نور مړي د هغوی کورنیو ته وسپارل شي. د فرانسې مقاماتو سوزلې اعتراض کړی و چې زر تر زره مړي د هغوی کورنیو ته وسپارل شي. د مصر سارنوال د دې میاشتې په اول کې اعلان کړی و چې د خارجي سفارتونو سره په همکارۍ به مړي د هغوی کورنیو ته وسپاري. په 804 نمبر پرواز کې 10 تنه مصریانو، 15 فرانسویانو، همدغه راز نور عراقیان، انګلیسان، کویټیان، سودانیان، پرتګالیان، کاناډایانو، د سعودي عربستان، د چاد، الجیریا او بلجیم خلک هم وو. او د نړۍ په مهمو خارونو کې د نوي کال یعنی 2018 کال د راتګ خوشحالۍ او جشنونه پیل شوي دي. د نوي کال لومړني مراسم د استرالیا د سیدنی په ښار کې پیل شول. د سیدنی په بندر کې د دغه ځای د امنیت لپاره شاوخوا 2000 پولیس په ځای شوي دي. په ډیرو مهمو ښارونو کې امنیت له دې وجې ډیر ټینګ شوی دی چې د دسمبر په 19 نیټه په برلین کې د کریسمس په یو بازار کې د لارې بم بریدو شو، 12 کسه پکې ووژل شول. همداشان په دې کال کې نورې امنیتي پیښې هم شوي دي. په جرمني کې هم له دې کبله امنیت ډیر ټینګ شوی دی. په پاریس کې د ایفل برج د اورلو بنندارې لغوه شوي دي، مګر په چمپ الیس کې د نوي کال د نمانځنې لپاره ډیر زیات ترتیبات نیول شوي دي. هلته هم وسلوال پولیس او پوځیان اچول شوي دي. په لندن کې په لومړي ځل مسله پولیس د ځمکې لاندې د اورګاډو په سټیشن کې ځای په ځای شوي دي، او د نیویارک د منهټن په سیمه کې بیا د ټایم سلور لارې کې شاوخوا د لارو د بندولو لپاره د ریګو ډک ټرکونه درول شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. په بغلان کې د حزب اسلامي پخوانیو قومندانانو او قومي مشرانو په مخالفو ډلو د حکومت سره د یو ځای کېدو او له جګړو څخه د لاس اخیستلو ژغ کړی دی. ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه رپورټ لري.
په بغلان کې د حزب اسلامي د تنظیم اړوندو په خوانې قومندانانو او یو شمیر قومي مشرانو په دغه ولایت کې د خپل تنظیم اړوند نه کسیز شورا جوړ کړه او په غونډه کې پر مخالف وسلوالو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده، باید د حکومت د تقویه کولو لپاره ټول افغانان له یو بل سره لاس یو کړي او په خپل هیواد کې رواني جګړې پای ته ورسوي. د غورا ټولو شو خلکو ویل چې مخالفین باید له افغان حکومت سره روغه وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په غونډه کې په دې هم خبرې وشوه چې جګړه افغان ولس د نړیوالو محتاج کړي او افغانان باید د نړیوالو له احتیاجه ووزي. د غونډې یو تن ګډونوال او پخوانی قومندان غلام احمد ویل چې هدف یې د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي او د مرګونو مخه نیول.
قومندانان چې دي دا ټول شهیدان ورکړي دي په ابرو په عزت په دې بغلان کې ناشته. زه یو څه وایم چې د حزب اسلامي نه هم مونږه ګیله لرو، خو مونږ د پریږدي په دوه ځرندو کې د مونږ نه وړکې.
په بغلان کې د حزب اسلامي تنظیم اړوندو مشرانو د شورا د جوړولو ترڅنګ پر وسلوالو غږ وکړ چې باید دوی دې هم د حزب اسلامي په څیر د سولې پروسه کې داخل شي او د هیواد د آبادۍ لپاره دې مټې راونغاړي. هغوی د جنگ د نتایجو په اړه داسې وویل: د غورا غونډو شو قومندانانو او قومي مشرانو ویل چې دوی باید له تنظیم څخه امتیاز ونه غواړي او د یتیمانو په جګړه کې د ځپل شو خلکو او کورنۍ مرسته وکړي. د سیمې یو تن پخوانی قومندان ملک سید رحیم داسی وویل:
اوس الله جل جلاله د هغو یتیمانو چې منډې په شهادت ورکړلې او دوی په کورونو کې شخور او ورکی ماشومان پاتې وو، یا به د هغو خلکو توبه قبله سوي. د خدای خاطر وکړي، کله چې حکمت صاحب په افغانستان ته وزر راوړه، زه دا ونه وایم السلام علیکم، زه درته راغلم جناب صاحب، ما ته امکانات راکا، ما ته قومنداني راکا، ما ته ولایت راکا، ما ته ولسوالي راکا. د خدای خاطر وکړي، د هغو خلکو په لاس سرکش کوي چې یتیمان پاتې شوي دي. څوک چې هغه غریب ولس او هغه کونډې او هغه یتیمان په نظر کې ونیسي، ان شاء الله دې موږ مشکل حل کیږي.
په بغلان کې دغو قومي مشرانو ویل چې دوی په هیواد کې د سولې طرفدار دي او نه غواړي چې اولادونه یې د جګړو ښکار شي. بغلان هغه ولایت دی چې د حزب اسلامي حکمتیار د تنظیم زیات شمیر وسلوال پکې له اوسني حکومت سره په وسلواله جګړه بوخت وو. په دغه ولایت کې د جګړې طرفدار د حزب اسلامي یو شمیر وسلوال له طالبانو سره ملګري شوي او یو شمیر نورو یې له جګړې لاس اخیستی. په تیرو کلونو کې په بغلان کې د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمنځ هم کله کله جګړې شوي چې دواړو خواو ته پکې تلفات اوختي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د بلخ سرپرست والي ته نږدې کس او د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې د ولسمشر غنی سره له هوکړې وروسته به عطا محمد نور د بلخ ولایت پریږدي. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې د اجرایه رئیس ناکامي د دې لامل سوی چې عطا محمد نور له ارک سره د جمعیت له ادرسه وژغیږي. په همدې حال کې د اجرایه رئیس یو پخوانی ملاتړی او د چارو څیړونکی احمد سیدی وایي چې عبدالله عبدالله یو باجرأته سیاستمدار نه دی. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د بلخ سرپرست والی ته نږدې سرچینې وایي چې د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ په روانو خبرو کې دواړه لوري ځینو هوکړو ته رسیدلی دي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې په دې خبرو کې له بلخ ولایت څخه د ښاغلي نور د لرې کېدو لپاره ورده مخه کوم شرط نشته، خو د هغه په وینا لارک سره تر بشپړې هوکړې وروسته به هغه بلخ پرېږدي. ښاغلی عظیمی وایي چې د بلخ د راتلونکي والی په ټاکلو کې به د عطا محمد نور رول معلوم وي.
نتایج نهایی مذاکرات
دی وی هغه وخت چې د مذاکرات وروسته نتیجه تر لاسه شي، هغه وخت بیا دا موضوع یعنی د عطا محمد نور لری کې دوه کار هم تنظیمیږي. ښاغلی نور باید د نوی والی په ټاکلو کې سل په سلو کې رول ولري او د ښاغلی نور په خوخه به یو کس هلته مقرریږي.
مقرر خاط.
جمهوری ریاست او د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ل تیرو دوه اونیو رئیس د بلخ د سرپرستوالی او ولسمشر غنی ترمنځ د خبرو اترو موضوع په ګرم بحث بدل شوې ده. دا ته محمد نور نګدې کسان ویلي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ناکامي د دې لامل شوي چې هغه د جمعیت اسلامي په استازیتوب له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. د اجرایي ریاست ویاندویانو بیا د دې موضوع په اړه څه ویلو ډډه کړې ده. خو له دې وړاندې د اجرایي رئیس سلاکارانو داود اساس او فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نور له شخصي ادرس غږیږي، نه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لاړخه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ژمنو په عملي کېدو کې د عبدالله عبدالله کمزوري د دې لامل شوي چې یو شمېر ملاتړ یې ترې لار بېله کړي. احمد سیدی وایي چې عبدالله عبدالله یو بې جرأته سیاستمدار دی. دی وایي له ښاغلي عبدالله تمه کېدله چې په 50-50% حکومت کې به د خپل ټیم او هغو ژمنو په اړه چې مطرح کړي وي ګامونه واخلي، خو له بده مرغه هغه ورځې په ناهیلۍ اوښتي دي. ښاغلي عبدالله ثابته کړه چې یو مدبر، ډاډمن او با جرأته سیاست مدار نه دی. ومغختل چې په دې اړه د اجرایي ریاست نظر هم ولر. خو د اجرایي ریاست یو ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي ریاست د عطا محمد نور او ولسمشر ترمنځ د خبرو اترو پر راپورونو تبصره نه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست ولایت کې د کرکټ د لوبغالي د پرانستنې د پرونیو مراسمو خلکو ته د سولې او امن هیل ورکړې ده. په دغو مراسمو کې چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو هم ګډون کړی و، د اټکل له مخې شاوخوا 10,000 مینهوال راټول سوي وه. ابراهیم رحیمی له خوست ولایت څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
له دې سترې راټولېدنې څرګندېږي چې افغانان سره متحد او د دایمي سولې او ثبات په لټه کې دي. راغلی ټول خلک له نږدې څخه د کرکټ ملي لوبغاړو یا د سولې سفیرانو د لیدو په ارمان وو. د خوست د کرکټ لوبغالي د پرانیستې د مراسمو په دوستانه لوبه کې د نورو ملي لوبغاړو تر څنګ لوبډلې ته تازه راستون شوی لوبغاړی شپور زادران هم ولوبېده. هغه څه چې د مینه والو یې ډېره تلوسه وه.
نن موږ د سبري خلکو یوې کورنۍ غړي چې کسې ټول سرورونه، نو دا په سولې کې ډېره ارزښت لري. دا لوبې
خلکو تم دا پیغام ده چې خوشحالۍ کې په سوله کې ژوند وکړو. نن که دلته سوله نه وای موږ یو ځای ته نه سورات لای، نه یا په یو ځای راټولېدای شو. چې په یو ځای راټول شوي یو دا معنا لري چې سولې پیغام یې ځان سره راوړی ده.
دغلته په میدان کې اورلوبه هم وشوه. که څه هم د شپې تیارې غوندې مزه نه وه، خو مراسم یې لا نور هم رنګین کړل. دا خلک بیا له پوکړنیو سره د کرکټ ملي لوبغاړو هر کلي ته ولاړ وو. له دې امله چې لوبغالی د ډېرو نندارچیانو د ځایولو وړتیا نه لري، زرګونه نور خلک له لوبغالی څخه د باندې ولاړ وو.
د تاسو لپاره په خاص مسجد او د اودسو ځای ترتیبیږي د ګراوند سره څنګ کې، او ټول معیارونه چې د بینللي کرکټ او د بینللي میدانونو لپاره دي، ان شاء الله د خوست په میدان کې به عملي کیږي. دا مې در سره وعده ده او جدي وعده مې ده در سره.
د جمهور ریاست له دویم ځلي ټاکنو راورسته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په پلوای د خوست د فوټبال په لوبغالي کې لسګونه زره خلک راټول شوي وو. دا په دغه ولایت کې دویم ستره راټولېدنه و بلل شوه.
د دولت د ټولې رهبرۍ باندې غږ کوم چې خوست په الفاظو کې نه، بلکې نننی مجلس د دې ممثل او د دې بېلګه ده چې خوست په رښتونې توګه د سولې کور ده. بناهن باید د سولې د کور په نوم باندې اعلان شي.
خوست افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر نه یوازې د کرکټ زیات مینهوال لري، بلکې په مدني فعالیتونو او سیاسي بهیرونو کې د مخکښو ولایتونو له جملې څخه ګڼل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت په فساد تورن د درو پخوانیو مرستیالانو د دوسیو څېړنې لا نه دي تکمیل سوي. د لوی څارندوالۍ ویان جمشید رسولی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د لوی څارندوالۍ یو هیئت ته دنده سپارل سوې څو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورنیو چارو په وزارت کې درغلي کړې، خو په خبره یې دغه څېړنې وخت ته اړتیا لري. د بلې خوا حقوقي کارپوهان وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت او د قانون څخه پلي کېدل د دې لامل سوی چې ځینې قضیې تر کلونو پورې بې برخلیکه پاتې دي. په دې اړه عبادالله حنانزي رپورټ راکړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د حکم پر اساس په فساد تورن د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو د دوسیو څېړنې لا هم دوام لري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې قضیې د څېړنې په هدف یو پلاوي ته دنده سپارل شوې او عملاً پرې کار کوي. ښاغلي رسولی وویل که څه هم د څېړنو لړۍ وخت ته اړتیا لري، خو د لوی څارنوالۍ یاد پلاوي د منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د تیرو کلونو د ټولو قراردادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي څو معلومه شي چې چا او په کومه کچه درغلۍ کړي دي. دای وایي تر اوسه پورې ټاکل شوي پلاوي په لومړي ګام کې له کورنیو چارو وزارت څخه د هغو کلونو د قراردادونو غوښتنه کړې چې په دغه حکم کې ترې یادونه شوي، څو یاد قراردادونه وڅېړل شي او دا معلومه شي چې څوک او څومره پکې ښکیل دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو حکم پر صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د 1901 تر 1904 لمریز کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی. د ولسمشر د حکم پر بنسټ د عامه ساتنې معینیت د تدارکاتو برخې د ټولو کارکوونکو دندې هم ځنډول شوي او د عدلي تعقیب په هدف لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. هاخوا حقوقي کارپوه سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون پر بنسټ یوه قضیه باید په 15 ورځو کې وڅېړل شي، خو په ځینو مواردو کې کېدای شي د 15 ورځو لپاره هم وغځېږي. د ښاغلي مصباح په خبره د قضیو په څېړلو کې ځنډ کولی شي فساد ته زمینه برابره او د قضیې اړخ تغییر کړي.
د قضایا او ساتنه یا دې ته په حقوقي اصطلاح باندې استنکاف د څارنوال وایي، دا یو نوع فساد ده. دا په خپله هغه مورد ده چې په ډېرو قضایاوو کې ترېنه خلک ګیلې لري، ډېر یعنې د کلونو لپاره هم موږ قضیې لرو په ټوله کې په محاکمو کې. دا په خپله په خپل ذات کې فساد ده او دا د دوی پاتې راتک ده، ځکه قانون خو بل منطق نه مني چې قانون نافذه شو قانون دې پلی شي.
حقوقي کارپوهان وایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت ضعف د دې لامل شوی چې خپله قانون پلي کوونکي قانون پلی نه کړي. حقوقي کارپوه او د کابل پوهنتون استاد مسافر یوار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ښودلی چې په فساد تورن یو شمېر کسان چې ممنوع الخروج اعلان شوي د خپلو دوسیو د څېړلو په موده کې له هیواد څخه تښتېدلي دي، خو لویه څارنوالي وایي چې د دا ډول احتمالي پیښو لپاره پوره تدابیر لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورت. په نړۍ کې د پاخه عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې سره شایي د هغو خلکو شمیر هم زیات سي چې د حافظې د زوال سره مخامخ وي. د امریکا ژغ خبریال کارل پیرسن په خپل رپورټ کې د ساینس پوهانو هغې تازه څېړنې ته کتنه کړې چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای سي، او د دې رپورټ تفصیل به عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانګا چې د میشیګن په پوهنتون کې یې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي د حافظې زوال داسې تعریفوي.
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانګا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانګا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په حق له داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم ک دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي، دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په هکله هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانګا په دې حق لا داسې وایي:
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 50 کلن شخص د 100 یا 100 کلونو په خواني 50 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار ده چې نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لنګا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لنګا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د خبرونو غټه کې ووري د افغانستان بانک ویلي دي سره لدی چې 1995 کال سخت اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو ډکو، خو بیا هم دغه بانک په دې کال کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سرپل ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیر ماښام وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د سیاحت په ولسوالۍ ډله ییز برید کړ، خو د افغانستان قواوو شاته وتنبول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي دغه ریاست د خاصو عملیاتو په نتیجه کې په کابل کې د سړي تښتونکو یوه درې کسیزه ډله نیول شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي نن هغې پریکړې ته رای ورکړي چې د روسیې او ترکیې په مزګرتوب په سوریه کې د اوربند موافقه تایید شي. د عراق مامورینو ویلي دي نن د شنبې په ورځ د بغداد د ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې د بمونه وچاودل، 25 کسه پکې ووژل شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي د امریکا نه د روسیې د ډیپلوماټانو د ایستلو بدل نه اخلي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د رومانی سرحدي ساتونکو 8 عراقیان چې په یو لارۍ موټر کې پټ شوي وو پیدا کړي دي. په دغه لارۍ کې د چاکلیټو قطۍ باروي او هنګري ته وړل کېدلې. پولیس وایي چې د ژغورنې عملیې د هغو 23 کسانو له جملې نه د 14 مړي پیدا کړي دي چې د هند په ختیځ کې د یو معدن د نړېدو له کبله لا درکه شوي وو. او د نړۍ په مهمو ښارونو کې د نوي کال د 2018 کال د نمانځنې مراسم پیل شوي دي. د نوي کال مراسم اول په استرالیا کې په سیدنی کې ترسره شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبرونه پای ته ورسېده. تیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا ساس په خدمت کې یو. اوس په لاندې وخت کې د ری خبرونه پیل شي.